د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د کونړ په مرکز اسداباد کې چاودنه شوې ده. وړاندې په کونړ کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه نیسو او د دې چاودنې له جزئیاتو مو خبرو. خو په پیل کې خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته یوه انتحاري حمله شوې چې مرجوب له هم لري. افغان حکومت وایي تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي. او پاکستان وایي په دې هیواد کې 24 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي. اوس هم پر خبرونه. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته یوه انتحاري حمله شوې چې مرجوب له هم لري. د کونړ والي وحید الله کلمزي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د عیني شهیدانو په حواله وایي چې چاودنه د ولایت مخې ته په یو پارک کې د هغه موټر سایکل په وسیله شوې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو. له دغې حملې څخه زیانمن شوي کسان روغتون ته انتقال شوي او تر اوسه کره معلومات نشته چې څو تنه یې وژلي او څو تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. تفصیل وړاندې په خبرونه کې. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په جوجان کې له عملیاتو وروسته فاریاب ته تللی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل د ملي اردو د هغو دو سرتیرو غچ به واخلي چې وسلوالو ترې سرونه پرې کړي دي.
د نمدانو د ملي اردو دوه ټپي سرتیري چې دوه اسیران ورسره وژلي او د قصابانو سرونه پرې کړي دي.
د ملي اردو د دوه سرتیري په فاریاب کې د وسلوالو لخوا اسیران شوي وو او بیا وژل شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې پرون یې فاریاب کې خبرې کولې وویل شل کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي. د کورنۍ چارو د وزارت په کورنۍ چارو وزارت کې د تروریزم سره د مبارزې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي پسرلي کې افغان پولیس د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګوندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته ګڼ کسان پولیسو له لیکو ووتلي دي.
هغه اطلاعات چې خپریږي چې ګوندې د پولیسو له لیکو کسان وتلي دا زره دوم د پولیسو له لیکو هیڅ ډول تېښته نه ده سوي او نه د پولیسو لیکې کسان کم سوي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې د وسلو او نورو مرستو غوښتنه کوي چې په همدې وروستیو کې روسیې 10,000 میله کلاشینکوفونه افغان حکومت ته ورکړي دي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11 بجو او 15 دقیقو رای ورکول پای ته ورسیدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوی دی. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازدیګر په 6 بجو تمام شي خو دا وخت څو ځله تمدید شو چې چارواکي له د خلکو پراخ کډون بولي. د فبروري د 18 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو لپاره رای ورکړې. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل
من به ملت عزیز ایران اطمینان
دارم. ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه اجرایی هیئتونه څارونکي د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
برقرار کنند.
په ایران کې 15 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350,000 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنۍ چارو وزیر وای د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي. پاکستان وایي په دې هیواد کې 15 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي. په یو راپور کې چې پرون خپور شو راغلی د څه کم شپېتو میلیونو ماشومانو څخه چې عمرونه یې د پنځو او شپاړسو کلونو ترمنځ دي په سلو کې اووه څلوېښت یې له زده کړو پاتې کیږي. په دې راپور کې ویل شوي له زده کړو څخه د پاتې ماشومانو لویه برخه نجونې دي. د راپور له مخې د بلوچستان په نارامه ایالت کې په سلو کې اویا ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په خیبر پښتونخوا کې بیا په سلو کې شپږ دېرش ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال یې د اټومي موافقې له مخې کړې عمل کوي. وروسته له هغې چې د جنوري د شپاړسمې نیټې راهیسې د دې توافق عملي کېدل پیل شوي، دا لومړی ځل دی چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې اړه پرون خپل راپور خپور کړ. دا اداره وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شویو ژمنو د څارنې او د دې ژمنو د اجرا کېدو له تایید وروسته یې ډاډ ترلاسه کړی دی. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړیو هیوادونو د تیر کال د جولای میاشتې په څوارلسمه نیټه پر اټومي توافق سلا شول. د دې توافق له مخې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو او په بدل کې یې نړیوالې ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل منلي دي. په سوریه کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند وشو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوي دي. ملګري ملتونه او څارونکي ډلې خبر ورکوي چې د سوریې په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند وشو ډزې اورېدل شوي دي، خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو د مشق ته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرامي ده. او د کاسو پارلمان هاشم تاچي ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رایه ورکړې. تاچي دا محل د کاسو د بهرنیو چارو وزیر دی. د پارلمان په پرونۍ رای ورکونه کې هاشم تاچي یو اویا رایه ترلاسه کړې. د کاسو د حکومت مخالف استازو په رای ورکولو کې ګډون نه و کړی. د کاسو پارلمان یو سلو شل څوکۍ لري. هاشم تاچي په داسې حال کې د کاسو ولسمشر ټاکل کیږي چې د مخالفو سیاسي ډلو د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. هغوی د کاسو په پایتخت پرشتینا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته په خپلو کې په اخ او ډب واوښتل. پولیسو د اپوزیسیون د ډلې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او اوبو شیندلو کار واخیست. اعتراض کوونکي د حکومت د استعفا او نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام کونړ ته ورځو او پس اسداباد کې مو د ځان وژن کې برید له تازه ترلاسه کړو جزئیات خبرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت دا ادعا ردوي چې پولیس تشتي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو ولې دغه سې رسنۍ چې یا اطاعت کې پکتي کې چې ګویا فرار شوی ده دا زه مطلق ردومه، هېڅ ډول فرار موږ نه لرو.
تمه ده چې را روانه اونۍ په اسلام آباد کې د سولې خبرې وشي. پاکستان وایي طالبانو ته یې بلنه ورکړې. ګلبدین حکمتیار به په دې خبرو کې برخه واخلي. د اسلامي حزب له پخواني ویان سره شغېدلی یو
خپله د ولسمشر غني سره او خپله د ولسمشر کرزي سره د حزب حیاتونه ناسپاس درلودې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران د پارلماني انتخاباتو رایې شمیرنه روانه ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د تایرایډ غدې په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي.
کیدای شي دا غده په سرطان باندې اخته شي.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د کونړ په مرکز اسداباد کې ځان وژونکی برید شوی دی. له سیمې زموږ خبریال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د دې چاودنې د تلفاتو شمیر معلوم شوی؟
شبر صاحب، تر اوسه پورې د تلفاتو اندازه نه ده معلومه، خو چې سړی هغه د چاودنې ځای ته لاړ شي ځای په ځای ویني غوښو پوټکي پوستکي او همدارنګه د سر د پوستکي پراته دي. زیات خلک داسې وایي چې خلکو ته ولسی خلکو ته په دې کې مرګ ژوبله زیاته اوښتې ده، خو چارواکیو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا دی موږ ولایت مقام ته راغلي وو، هغوی سره خبرې کوو، شفخانې سره تماس ونیول، دا هغوی ټلیفونونه بند دي. نو د دې نوښته معلومات کېږي دارې زمونږ ملګری د ولایت مقام څنګه وتل والی صاحب سره به خبرې کېږي هغې نوښته معلومات کېږي د دقیق تلفاتو اندازه څومره ده
په دقیق ډول باندې دغه چاودنه په کومه سیمه کې شوې ده
شیبر صاحب دا د ولایت مخې ته د ولایت دروازه ده د چار دیوالې دروازه ده البته په خوا کې یو پارک دی خلک راځي دلته انتظار باسي یا الکان راځي لوبې کوي ګلان دي دا هغه دی ناس هوټل هم دی نو د همدغې خولې کې شوې ده دلته یو سترو شو دا وی خو کې شو دا خلک وو چې د موټرسایکل راغی د مرګ په ناس تو یو کس او چاوده نه یو کړو خلکو ته مرګ جوړ لاړول نه خو تر اوسه پورې دا هم د معلومه شي بس شي دا د حمله هدف څوک تر اوسه دا نه معلومه دا معلومه حالت معلومه شي چې کله د مرو جسدونه د زخمیانو قتل شي او وروسته معلومات ورکول شي نو دا به چارواکو د خبرو نه معلومیږي چې
تاسو چې دا د چاودنې ځای مشخص کړ یعنی د پارک خواته نږدې وه او که د ولایت د دروازې لور ته
بالکل د ولایت د دروازې او د دې ترمن بلس متر یا شاوخوا کې فاصله نه بالکل د دواړه نږدې وي او همیشه چې د ولایت مقام څوک رانولي ولایت ته همدغې لاره باندې راځي
کله چې چاودنه کېده امنیتي ځواکونه او یا د ولایت د مقام ساتونکو له دروازې سره وو
دا دروازه چې د ولایت د مقام د دروازه بندې کله چې موټر راشي بیا دروازه خلاصيږي ورته د دې محافظین یا ساتونکو چې دي هغه دروازې نه بند نه دي خو تر اوسه دا ما د ټول شي نه معلومه چې په دې کې ملکي خلکو مرزو بیا زیاته ده یا د دولتی سرتیرو یا چې په دلته چې سره اکثره ویني زه چې وینم دلته اکثره عام خلک زیات په دغه سیمه کې
د دې چاودنې له ځای سره د سړک پوری غاړه دکانونه هم شته
بالکل دا خو هغه خاطر نه دی ورته دکان نشته چې موږ ولایت تر نه وتلو د ولایت ته ودانې شیشې ماتې شوې وي هلته خلکو ته ځان نه وخت دي خو که سره ویني شي بلکې چې زه په دې ویني دي پوسټ کې دي واخې دي پرتی دي اره سړي زه ورسره راکېږي او خلک ډېر په تشويش کې دي چې دا څنګه راغی د ښاري تزان له ورسره او ولې دا کار وشو
روح الله انوري مننه و موریدل چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځان وژن کې بریټ شو دی تر اوسه د دې بریټ هدف نه دی معلوم خو داسې ښکاري چې ملکیان په نقشه سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه راپورونه سم نه دي چې وایي د افغان پولیسو له لیکو څخه ګڼ شمېر پولیس وتلي دي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د محاربوي ماموریت لپای ته رسېدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په زرګونو سرتیري وتلي دي اجمل اند له نور تفصیل سره
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سر روسيات کسان د افغان پولیسو له لیکو وتلي په رپورت کې ویل شوی دا شمېر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولې یاد شوی وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسؤلیت افغان لوري ته وسپاره او خپله له جنګي ماموریت ته ووتل په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تش شوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو ولې دغه سره سمې چې یا اطاعت چې پښتیږي چې ګویا فرار شوی ده دا زه مطلق ردومه هیڅ نوه فرار موږ نه لرو او هیڅ نوه سټاف د پولیسو موږ خالي نه ده الحمدلله موږ ولیدو بعدله موږ ولیدو په مشرقي کې عملیات کړی ده په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه درلود هغه مو ته لیکلې ده.
خغلی امان زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي رډیو ته ویل چې خای د سیمه ایزو پولیسو ځینې سرتیرو خپل لیکې خوشی کړې وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادي رډیو ته ویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرېښودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایی د پولیسو د لیکو څخه د تیښتې کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ییزو پولیسو له لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل ایستل لرو چې له افغان دولت سره د کړې ژمنې پر اساس له درې کاله دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي. په یوه امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ییزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 1350 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دي مخ، بلکې پر مختللو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.
تمه ده چې د وسلوالو طالبانو د استازو په ګډون د سولې خبرې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. که څه هم وسلوالو طالبانو د خپلو استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکو اعلان وکړ چې له پاکستان څخه یې غوښتي چې 10 طالب مشان د سولې په خبرو کې ګډون ته حاضر کړي. بل لور ته د سولې د راروانو خبرو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دریځ معلوم نه دی. په دې اړه د حزب اسلامي له پخواني ویان قریب الرحمن سعید سره احمد تکل مرکه کړې او په سر کې د راروانو خبرو په اړه د حزب دریځ ترې پوښتلی دی.
تر هغې چې د حزب موقف دی او د حزب دریځونه دي، حزب تل عمر په دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپلمنځي خبرو اترو لارې د سولې لپاره یو بین الافغاني لاره او حل پیدا شي. په همدې خاطر باندې د حزب اسلامي حیاتونه که تاسو ته یاد وي د ولسمشر کرزي سره 2010 کال باندې لاړل، هلته یې ورسره خبرې وکړې چې په هغه کې زه په خپل هم شامل وم، او د هغې نه وروسته د خبرو جریان پیدا کړ. او بیا کله چې ولسمشر اشرف غني رئیس جمهور شو، حتی د هغې د ریاست جمهوري نه مخکې هم نه تنها د حزب اسلامي دریځ دی، بلکې دا د افغانستان د ولس دریځ دی چې موږ باید خپل ولسواکه خپلواکه نظام ولرو، او دا نظام د پردیو د اجنبي عناصرو د سلطینه بیرونی.
په دې حساب حزب اسلامي با په راتلونکو خبرو اترو کې چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
حزب دریځ په همدایي او همدایي چې افغانستان حکومت او د افغانستان نظام په خپلواک نظام پردیو د لاسوهنو نه بیرونی، تر څو موږ د سولې لپاره یو اساسي او بین الافغاني لار پیدا کړو.
او له همدې دریځ سره سعید صاحب د مارچ په لومړۍ اونۍ کې راځي خبرو ته کینی.
تر اوسه پورې دا د حزب دریځ په دې سلسله کې ما ته آواز نه را څرګند شوی، خو دغه مسایل په طبیعي توګه باندې به مخته راځي او حزب اسلامي هیڅ کله د سولې د خبرو نه شاته نه دی تللی، بلکې په هر فورم کې، په هر بین المللي فورم کې او په هر بین الافغاني فورم کې د سولې لپاره خپل وړاندیزونه کړي. او هغه اساسي شرایط یو ځای باید درته عرض کړم چې تر هغې چې بیرونی لاسونه زمونږ په هیواد کې راغځېدلي، تر څو چې زمونږ خپل نظام واک او اختیار ونه لري او د سولې کولو په سکه کې غرضه پریکړه ونه شي کولی، د سولې راتګ هسې یو بابس باندې خبره ښکارېږي په هیواد کې. ولې هیواد د پردیو په لاس کې او د پردیو په لاس باندې کنټرولېږي.
اوس چې د حزب اسلامي موقف تر اوسه پورې د سولې پر روانو خبرو کې نه دی معلوم، یعنی خپل پریکړه نه ده کړې، د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له نورو مخالفو وسلوالو سره په تماس کې ده د یو ګډ موقف د غوره کولو لپاره.
موږ په دې باندې مطمئن یو چې په افغانستان کې که چېرته موږ د سولې او امن قیام لپاره په رښتینې توګه باندې هڅه او کوشش کوو، نو زموږ به د حل لپاره د بین الافغاني جوړجاړ لارې منځته راځي، نه د بیروني مداخلتونو او نه د بیروني فشارونو له اخلي.
په بین الافغانی مفهوم کې خود افغانستان حکومت هم راځي، د افغانستان له حکومت سره حزب اسلامي کې ناستو ته چمتو دی؟
بالکل، موږ خو دې کې هیڅ وخت انکار نه کړی. ټول موږ د هم د ولسمشر کرزي د حکومت سره او هم د ولسمشر اشرف غني د د حکومت سره ځا او خپل د ولسمشر غنی سره او خپل د ولسمشر کرزي سره د حزب حیاتونه ناسپاس درلودي
په دې صاحب سعید صاحب د سولې د خبرو په روان دور کې حزب اسلامي د دې اصل په اساس ګډون کوي نو
زه تر اوسه پورې په دې کړه کافی سره څه نشم ویلې ول دا به د حزب قائد او د اسلامي امیر او اجرایه شورا فیصله کوي
د حزب اسلامي پخوانی ویان قریب الرحمن سعید
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د پسرلی په اخر کې به د سلما بند برېښنا تولید کړي د هرات والی آصف رحیمی آسازی رډو ته وویل په لومړی مرحله کې به دا بند 28 میگاواټه برق تولید کړي د سلما په بند کې لتیر وړي رهیسې اوبه راغونډي شي او دا بند پټکېدو دی تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې
د افغانستان یو ډیره لوی پروژه به د څلورو میاشتو په ترڅ کې کټه اخستنې ته وسپارل شي لومړی به د سلما بند له دریو توربینونو څخه دوه فعال سي او بیا به دریم توربین برېښنا تولید کړي د دې بند هر توربین د 14 میگاواټه برېښنا د تولید توان لري چې ټوله به 24 میگاواټه برق ورکړي د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي رادیو ته ویل هلمند چې د خبرګولی په میاشت کې د برېښنا تولید سي او په لومړي پړاو کې به 28 میگاواټه برق د هرات ښار ته انتقال سي
د اوبو د راټولولو چارې دوام لري او هغه حد ته رسیدلې دي چې توربینونه وڅرخوي خو لا هم دا بند ډک شوی نه دی زموږ د پیشبینۍ له مخې د خبرګولی تر میاشت په لدریو توربینونو دوه فعالیت پایل کړی او د شاوخوا 28 میگاواټه برېښنا تولید به ورسره پایل شي
د سلما بند د هری رود پر سند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې دی د دې بند لوړوالی 108 متره او سور 1550 متره دی چې د افغانستان د برېښنا د تولید له مهمو بندونو ګڼل کیږي د سلما بند ابتدایي کار د سردار محمد داود خان د ولسمشری په وخت کې په 1988 کال کې پیل شو خو د تیرو څلورو لسیزو په ترڅ کې د سیاسي او پوځي بدلونونو او جګړو له امله پر دې بند کار ونسو د دې پروژې لګښت هند ورکړی چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی کار هم پر یو هندي شرکت کړی دی په ولسی جرګه کې د هرات استازي صالح محمد سلجوقي بای د هندي شرکت ځینو ناغېړیو او پسمه کې ځینو سیالیو د دې بند کارونه تر اوسه ځندنی کړی دی
هندي شرکت چې تړونی کړای وو لخپل شمن سره سم هڅې نه وکړي دوی امنیتی پیخې پلمه کولې کله ناکله به ویل چې وسایل نه دی ورسېدلی او امکانات نشته چې وسایل هلته انتقال کړي او داسې نوري په لسکونو سیاسي بهانه
ویل کېږي چې د سلما بند د کار د ځنډېدو یو اصلي علت ناامني وي د هرات والی ویل چې د هرات شهر او 15 ولسوالیانو ته د سلما برېښنا ورکړل سي خو والی وایي د دې لپاره چې له ازبکستانه هرات ته برېښنا راځي نو د سلما بند یو اندازه برېښنا به غور ولایت ته ورکړو خو دا لږ اوږده پروژه ده
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایثار او افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونو پر یو بل اچوي په زرګون افغان کډوال په یونان کې سار دی او نشي کولای چې د مخ دنیا او سربیا لاري نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي په دې اړه د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری ویاندا ملي سا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي نو موري وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لاري تړلې او څوک د دې پریکړې تر شا دي دا محل په زرګونو خیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلی او غواړي د مقتونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي افغان کډوال په خیر قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقتونیا تیر شي مقتونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقتونیا څخه افغانان ورواوړي سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره یې خبرې کړې دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سلووینیا او ترشت چارواکو له خولې وایي د دوی پولیس د ټولو هیوادونو د هغه اتباعو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد الحسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو له منځه په تېره شوې مځکنۍ لاره د افغان کډوالو د پشا تمبولو او شړلو یو زنځیر جوړ دی. د نوموړي په وینا دا مهال هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډېر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د ګاونډیو هیوادونو نویو اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت له بده بدر کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل رپورت کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پلا پر یو بل چوي، په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وای د هغو اصولو پر بنسټ چې اتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوښتلی شي. نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندی وستنادرول بیا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد تبته اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمني او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي، خو زیاته کړې په خپله جنوبي پوله د ورځې له اتیا کډوالو زیات نشي منلی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسېدلې سمسونه وړاندې لولو، خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړو. دغه ورځپاڼو ته اسدالله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو او د کورنۍ چارو د پخواني وزیر نورالحق علومي انتقادي لیک ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان د سولې په برخه کې تر فشارونو لاندې سا اخلي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت پاکستان ته د هغو لاسو طالبانو لیست سپارلی چې د سولې په خبرو کې حضور ګټور تمامېدای شي او د طالبانو بانفوذه خلک دي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې پاکستان اوس د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان تر څنګ د چین او امریکا تر فشار لاندې دی. د ورځپاڼې په باور بشپړ ډاډ نه دی موجود چې د سولې له مخامخ خبرو سره به اوربند کیږي او همدې احتمال ته په کتو حکومت ته پکار ده چې د سولې تر څنګ یو بل انتخاب هم ولري. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا سر مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو په بهیر کې له صفري نقطو وړاندې راتلل. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې له کوناړه تر پکتیکا پورې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني ځواکونه د افغانستان خاورې ته رانږدې شوي او پوستې او دروازې هم جوړې کړې دي. د سر مقاله لیکوال ویلي دا ډېره عجیبه ده چې له پاکستان سره د افغانستان د ملګرتیا ډنډورې غږول کیږي خو پاکستان له صفري نقطو مخکې راځي او افغان حکومت هم په وړاندې چوپه خوله دی. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سر مقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې لپاره باید له موجوده فرصت څخه ښه ګټه پورته شي. په سر مقاله کې راغلي چې سوله د حکومت لومړیتوب دی او افغان چارواکي د داسې سولې غوښتونکي دي چې ملي ارزښتونه پکې نغښتي وي. په سر مقاله کې راغلي د سولې په اړه څلور اړخیز ناستې د افغان حکومت فعاله ډیپلوماسي ښیي او نتیجو ته هم باید خوشبینه اوسو. سرنوشت ورځپاڼې بیا خپل سر مقالې ته دا سر لیک ورکړی چې د جنرال علومي یادښت د یو وراسته حکومت انځور. په سر مقاله کې راغلي د کورنیو چارو د پخواني وزیر نورالحق علومي وروستی یادښت د دې څرګندوی کوي چې افغان چارواکي په تشریفاتي کارونو بوخت دي او وزیران د اصلاحاتو واک نه لري. د ورځپاڼې په باور اوس د نورالحق علومي پر ځای داسې کس د کورنیو چارو وزارت ته کاندید شوی چې پوره مسلکي زده کړې او بریالۍ کاري تجربه نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کمال الدین سپان له کندهار له ارغستان ولسوالي څخه لیکي په کونړ کې ترورستي بریت غندو او داسې په اسلام برابر خلک داسې کار نه کوي. شاهد الله ځلان ل کونړه په راستولې سمس کې لیکلي دی په اسر آباد کې چاودنې زیات شمیر ملکیان ووشل. عبدالولی نیکمل لیکي د هلمند له نادالي ولسوالي د لیکلي دی چې پولیس د افغان پولیسو له لیکو نه تښتي. محمود روشن له غزني لیکلي دی د سلما د بند فعالېدل افغانستان ته ډېره ګټه لري. محمود روشن په ورته وخت کې د کرکټ د لوبې په اړه معلومات خوشتیر ټاکل شوی دی چې د آسیایي لوبو په ترڅ کې نن پاکستان او هندوستان مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ بجې پیل شي. قاري رحمت الله له هلمند لیکي طالبان باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. حافظ محمد سرور مخلص لیکي په هلمند کې څه ناڅه جګړې اوس هم شته، حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. لسنمی بچی شوی لند خبرونه لرحمت الله افغان تخور.
د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقاومت مخې ته په یوه انتحاري حمله کې یوولس کسان وژل سوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیز سنبال کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په یوولسو بجو پنځه د خود رای ورکول پای ته ورسېدل. په سوریه کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربن پیل شو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال د اټومي موافقې له مخې کړي عمل کوي. او پاکستان وای په دې هیواد کې څلورویشت میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په همدې څپو آشنا راډیو اورېدلی شي. په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د ټایراډ ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. خو اوس به ورشو د ایران لور ته. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په یوولس بجو او پنځه څلوېښت دقیقو رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازدیګر په شپږو بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځله تمدید شو چې چارواکي یې علت د خلکو پراخ ګډون بولي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیرنه پیل شوې. د فبروري د شپږویشتمې نېټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یوه مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت ګڼي
و برای حراست از این امانت.
خپل روحانی وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه اجرایی هیئتونه، څارونکي، د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنند.
ریپورټونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی، د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدی کروبي چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځنده مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2018 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پرله پسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقونو د سرغړاویو مسلې راپورته کړې. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پاڼې چې مساوي ته نږدې د وایي دوی نشي کولای چې د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی تقي کروبي هم ویلي څومره چې دته معلومات دي پلار یې د تیر شپې تر نهو بجو د رای ورکولو فرصت نه موندلی.
تر اوسه څرګندنه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي، خو په ایران کې له لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څېړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي وو یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سختې څېړنې دې پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څېرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
د لومړي ځل لپاره له پاکستان څخه یو مستند فلم د اسکار جایزې ته کاندید شوی دی. د دې فلم نوم په سند کې نجلۍ د بخښنې بیانومیشي. شرمین عبید چنوي د خپل فلم په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي چې جزئیات یې د ملالی بشیر پور راپور کې اوري.
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنای خپل نوی فلم د ناموسي وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 28 کلنی شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم په سند کې نجلۍ د بخښنې بیه د سبا قیصر نومي نجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخښي ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو دې ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرت ډکې خبرې کولې. د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کیږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخستی چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه ناجیه صاحبای لخپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن په خبرونه کې تایرایډ ناروغي په اړه غږیږو. تایرایډ یو وړه غده ده چې په عادي حالت کې په سترګو نه لیدل کیږي خو په لاس لمس کیږي. دا غده د انسان د بدن د سون سیستم میتابولیزم کنټرولوي او د خپلې دندې لپاره د آیودین په نامه موادو ته اړتیا لري. کچېرې د وینې له لارې دې غدې ته پوره اندازه آیودین ونه رسیږي غده غټیږي چې دې حالت ته خلک جاغور هم وایي. د دغې ناروغۍ په اړه به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته پوره معلومات درکړي. په ابن سینا روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سیس سره ملم دی چې ستاسو پوښتنې ځواب وي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړی. ډاکټر صاحب محترم، د نمبر کې چې اوریدونکو ته ورشو که د تایرایډ په نامه غوده تعریف کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تایرایډ په وجود کې یو سیستم ده په نامه د اندوکراین یا د غوداوات سیستم. د هغه سیستم یوه غوده هم تایرایډ غوده ده. دا د رګونو نه غنی یا ډکه یو غوده ده چې کنرنګ ته وګورو سور رنګ نسواري ته مایل د غاړې په ساحه کې موقعیت لري. یعنی مخکې چې تاسو ویل په عادي ډول کېدای شي سړی احساس نه کړي دلته غوده موقعیت لري، خو په جس معلومیږي. دا د انګلیسی د اچ توري په شکل باندې، یعنی دوه لوپ لري. د هر لوپ اوږدواله تقریبا 15-16 سانتي متر پورې ده او دوه طرف د غاړو کې موقعیت لري. که موږ داسې پاس وګورو غاړه ساحه کې داسې یو کارټلیج یا غزروف جس کېږي چې په نامه د تایرایډ د همدغه غدې په نامه هغه هم یادیږي.
قاضي صاحب پښتون په لیکه کې د ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محترم صافی خوري تاسو سلام علیکم او ستاسو درنه مېلمه ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
موضوع متاثره د خدای دې چې موږ واقعاً ځینې مستفید شو. ما ستاسو د مېلمه سره درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي دغه غوده چې ده، یعنی یو قسم لري او که پر اقسامو باندې ده، یعنی پر څو قسمو باندې ده. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې علاج دې ناروغي څنګه ده، یعنی پرهیز څنګه دی او علاج څنګه کېدلی شي او که چېرې علاج ونه شي نو
څومره خطرناک واقع کیږي. ډیره زیاته مننه قاضي صاحب پښتون او ډاکټر صاحب دوی دوه درې پښتنې لرلې، تاسو هم لیکلی نو مهرباني وکړئ.
بله درسته ده. دوی اور پښتنه موږ واخستله. اول ورته سلامونه تقدیم کوو. اول دوی ویل چې دا په څو ډوله ده، خو یو خو کېدای شي د اناتومیک یا ظاهري شکل نه دا کېدای شي چې د غاړې قسمت کې وي. بعض اوقات چې دا غټه شي د سینې د هډوکې لاندې موقعیت ولري. نظر د مریضي ته دا مختلف انواع لري. یو کېدای شي دا غوده کمکاره وي یا د کار کم وي، دا هم یو مریضي ده. یو مریضي دا ده چې دا کار د اندازې نه زیات وي، پرکاره وي، دا هم یو مریضي ده. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي چې دا هم یو نوع مریضي ده. او کېدای شي دې غودې قسمت کې سیست غوندې یو قسم کتله یا یو بله غوده پیدا شي چې هغه هم یو نوع مریضي ده. یعنی مختلف اغلی چې د خبرونې په لړ کې بیا په دې مفصل بحث وکړو. بل د ویل چې دا په نرانو کې زیات ده که په ښځو کې زیات ده. معمول یعنی په زموږ مملکت کې او دغه معمول ده یو قسم ده په نامه د ګراویز ډیزیز ورته وایي. دا زیاتره په ښځو کې ده، تقریبا عمر یې د 40-30 پورې چې ورسیږي او نسبت یې د 8 په نسبت یو ښودلی. یعنی که د 8 ښځو په مقابل کې یو نر په دې اغ کېږي مصاب کېږي. علاج لري، علاج کیږي، یعنی هغه کمکاری کوو لري هغه هم تداوی لري او که پرکاری ولري هغه هم تداوی لري. یعنی پرکاری ته هایپر تایرویدیزم وایي او کمکاری ته هایپو تایرویدیزم وایي. دا علاج لري او تداوی کیدلی شي.
د قرص پښتون یو بل پښتنه دا و چې کچېری درملنه ونه شي اساس له نظر سمره خطرناک ده.
یعنی هر مرض په طبابت کې که درملنه ونه شي هغه یو ناخواله رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح هغه ته کمپلیکیشن وایي. یعنی د تایرایډ امراض چې دي دا هم که تداوی نه شي دا کولی شي اختلاطات رامنځته کړي. او اېده اختلاطات یا ناخوالې ډېرې جدي هم دي، خصوصا په قلبي وایي سیستم کې لکه کورونری آرټري ډیزیز یا د زړه د رګونو امراض یا د زړه بینظمیګانې دا منځته راوړي. او بل عدم کفایت د زړه یا د زړه کار نشی کولای نو مختلف اغلا ریش دا که تداوی نشی جدی مشکلات رامسته که
بله دکتر سیب که دا دولونو پارم یو سم معلومات را که چه پسو دولونو ویشل کیگی او کم کم دولونو دی
او مخیم ویلی چه تایراید یا کمکاروی چه دتا هایپو تایرویزم وی یو شکل داده چه تایراید زیاد کار کهی چه اغتا هایپر تایرویزم وی چه شدید شکل پنامه ده تایر توکسیکوز زمورتا ویل کیگی که دایش دا غدا پا سرطان بانده اخشی اختشی
اخونزاده پلیکا که دایی دا پختن اخلو میره بانی و که سلام علیکم
خوری زخپا سلام محترم دکتر سبتی بجان میکنم در بالا منطقه آفز خبرت مرکس
علیکم سلام میره بانی و که
ما سال دکتر سبتی خداده که داغا باید خلق که داغا غده لری پدر داغا که پدرستونی که دیر داغا شدی داغا پدرشوزی که دیر پیدا کیزی در دیر سرن نپدر هم لری او دا سرکم در دون لری در دیر لا سرکم دی او دا که پدر مرد او غشتای زده پدر سچری او دا پا عملیات دوا کیزی دوا کیزی او پا دوا دا سوال سکر جواب لکی دیر میرد
ارور ویلی چه دا زیادتر پا خزو که دا تا بازلک مفصل معلومات وار کرما زکه چه مخیم ویلی چه دا پا فولیکولو ویشل کیگی و پا فولیکولو که اپیتیل نسج دا چه پا دا که کلوید مواد لپار خالیگا دا دا قسمت که بیا یو نوا مواد پا نام دا گلایکو پروتین چه دا دی هرمونو پیش قدم دی دا وجود لری نو اده عضویت که وظیفه سشاید دیده هرمونو یعنی تایراید غدا تقریبا سو رقم هرمونو افرازده چه پنامه دی تی تری ارتوی ترای آید تایرونین او تی فور یا تترا آید تایرونین یا تایروکسین هم ارتویل کیگی او یو بل اجارات پنامه دی پارا فولیکولار ده چه آقا کلسیتونین افراز کوی او کلسیتونین وجود که دی کلسیم سویا کوی کنترول کوی نو د ورور چوالی په خزو کې زیاته ده او تداوی څنګه ده ته په دسې ویل شو مخکې ویل چې هایپر تایرویډیزم یو نوې ده په نام د ګراوس ډیزیز باندې ګراوس ډیزیز دا یو اوټیو ایمون ډیزیز یا د عضویت د حجراتو عکس العمل خپله عضویت په مقابل کې ده دا نسبت اته په نسبت د یو ده هغه ښځه چې د شلو نه تر څلوېښتو کالو پورې وي دوی ته معاینات کیږي یعنی د جاغور معاینات کیږي چې دا باید تشخیص شي چې آیا دا کمکاره ده غدایې که پرکاره ده یعنی هایپر تایرویدیزم جدا تداوی لري هایپو تایرویدیزم جدا لري دا دوایی تداوی لري جراحي تداوی لري خپل مختلف سپونه لري
د تشخیص نه وروسته یعنی
معلومه تشخیص نه وروسته
عبدالهادی له هلمند نه پلیکه کده مهرباني وکړئ سلام علیکم
پنه
خوجن سلام علیکم خپل سلامونه د اکثر تر ټولو
علیکم سلام
مهرباني
مې دا موږ کورنۍ مریض درو چې دا د تازه مسله فوکو د بدن د دنه ورکیږي مسله بله پښتنې مې دا د خور یعنې چې زما یو دوه بچیان دي جاریان دي مثلا چې کښېنې ولاړه دی نهشي لکه پښې چې وسي دا څه مرضي ده
د ورور ویلی چې موږ یو ماشوم ده درې څلور کالو عمر لري هغه کېناستی نه شي دا که ارتباط ورکړو موږ د تایراید ډیزیز ته په ماشومانو کې هایپو تایرویدیزم چې هغه ته کریټینیزم وایي خاص یو ډېر شدید حالات ده چې یو سبب کېدلی شي چې هغه وي خو هغه ځان ته بیا خاص هغه لري کلینیک لري مثلا ماشومان قد ټیټ وي پوزه یې غټه وي د جلد رنګ یې لکه وړو غوندې داسې خامیرمانان د جلد لري او هغه تاخر د عقلي هم لري یعنی هوښیاري نه لري خو دا کېدای شي کومه بله ناروغي ولري دوی که دا مریض نزدې د کوم اطفالو متخصص ته ویسي چې وکتل شي چې دا یې څه مشکل لري دا همدا کوم کریټینیزم ده که کوم بله ناروغي ده د سبب شوې ده چې دا مسله نه شي ګرځېدلی دا تاسو ته د ورور تاسو مونږ
ما پوښتنه دا د خورجانې چې ما ورته د ډاکټر ته محترمه څخه مو دا پوښتنه ده چې زما ستونې تقریبا دا درې څلور ډېر سخت په عذاب یم بیا مې اپریشن هم کړی دی خو اوس ستونه مې درد کوي د دغه دپاره چې دی ما ته څه فرمایې
ستونې عملیات هم کړی یعنی دننه ستونې تانسالونه هم عملیات کړی ستونې درد کېدلی تاسو زیات
بلې وو د ستونې درد مې ډېر کېدی بره ولاړم کوټې ته په کوټې کښې مې اپریشن کړی دی خو اوس فعلن هغه چې په عذاب مې هېڅ ګټه نه ده راته کړې بس ستونې مې تک داسې دانې میده میده دانې رقم شیان هم پکښې پیدا کېږي او داسې لکه د ویښتانو په شکل داسې شیان هم پکښې په دغه سرو رګو کې
د خو وروره د ستوني عملیات چې کړی د ستوني درد یا تانسلایټس وي یا فرنجایټس وي یا التهاب د بلومی یا التهاب د تانسلو وي دا بل مشکل ده. خو تاسو کوشش وکړئ چې دوړو خاورو دا شیان نه ځان وساتئ. کله چې غذا خورئ لږ ذرا حفظ و صحت د خولې مراد کوئ او د دې بهتر هغه دپاره تشخیص دپاره چې دا آیا کوم باکتریایي مشکل ده یا کوم فنګسي مشکل ده څه مشکل ده که د کوم ګوشګلون ډاکټر متخصص ته تاسو ورشئ چې نږدې نه وګوري چې ستاسو کیدای شي کوم حساسیت تاسو ولرئ. نو مخکې دنه چې تاسو ډاکټر صاحب ته ورشئ تاسو کیدای شي چې په مالګوبای ضعیف باندې ستاسو ستونی غرغره کوي ورځ کې درې څلور وارې او دوا وخوري او کیدای شي چې تاسو متخصص ډاکټر ته ورشئ چې یو وارې نږدې نه وکتل شي ستاسو جدي مشکل څه شی ده.
بلې حمید سمدی له هلمند نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ سمدی صاحب.
خبر راغله ډاکټر صاحب ما دا سوال ده ما یو څه تقریبا لس دولس کاله کېږي مثلا د شپې له خوا شپې دوه درې وارې تاسو ته ولاړو خو هر رقم د درې څلور وارې ولاړ کوم د حساب کې
ماشومانو کې معمولا یو مشکل دا اول کېدای شي چې دا په اصطلاح بعضې خاص تخنیکونه لري چې ته وکولی شي دا مخته کې مثلا شپه کې څو وارې دی هغه ته بوزئ تشناب ته بوزئ شپې د خونه مایات هغومره زیات وار نه کړي ورته او دا عادت کې چې بالاخره دا وشي کولی خپل د هغه کنټرول کړي. خو حتی په نوره نړۍ کې خاص الارمونه دی چې په هغه ټایم کې چې دوی مثلا هغه خپل بستر لوندوي خاص الارم ورته نصبېږي هغه الارم ورکوي بیا دا عادت کېږي آهسته آهسته. خو بالاخره کونه شي بیا دا طبي تداوی لري تاسو کولی شئ چې د ماشومانو متخصص یو ډاکټر صاحب ته ورشئ او دغه مشکل ورته ووایئ. اول کوشش وکړئ چې دغه څو نقطې چې دي تاسو کېدای شي چې شپې څو وارې دا مجبور کړئ که خوب کې هم وي راویښې کړئ چې دا تشناب ته لاړ شي او شپې د خونه اوبه چای دا شیان ورته لږ سره کم ورکړئ او که بیا هم ونه شو په دې تخنیکو باندې بیا کېدای شي تاسو متخصص اطفالو ډاکټر ته ورشئ چې ماشومان ډاکټر په باره کې تصمیم چې آیا طبي ته
ما دغه بدن خارش لري دغه میده میده لکه سپېدې چې راځي داسې دغه جدي مریضي مې تکلیف نه
دا وروره کوم خوراک سره ارتباط لري یا کوم لباس جامې چې اغوندي هغه سره م ارتباط لري کنه لري تاسو نه د چیک کړئ
نه دا سره داسې نه پوهېږي ګرمي مې اوسې لکه د بخار چې کله مې دې بخاري تک څنګه مې دغه میده مشکل څه زیات دي.
مننه وروره تاسو سوال مو وخت دا بعض جلدی حساسیتی داروغی دی چی اغا شدید حالات بعض وقتو که ارتا ارتکاری هم ویلی شی دسی لکه چاپ چاپ سر دی جلد نلگه سر اوچاتی میوی خارخ لری و سر سوزش لری یعنی معمولا ایده سبب حساسیت یا الرژی وی. دوی کولی شي چې اول کوشش وکړي وګوري چې کومه غذا چې دوی خوري هغه سره دا مشکل ورته پیدا کیږي تغییر دی آب و هوا ده یا مثلا ګرمي ته کینی یا سړه هوا ته کینی دا تغییر ورته راځي یا کوم خاص جامې چې اغوندي مثلا یا پشمی دی یا ستریچی وي د سره کوشش دی وکړي چې خپل دا مشکل جلوګیری وکړي او کونه شو بیا د یو جلدی ډاکټر صاحب ته ورشي چې وکتل شي دغه بخارونه کم شکل دي مختلف امراض کېدای شي چې دا رقم بخارونه ورکي چې هغه د مرض تشخیص وشي بیا به ورته لازمه لارښوونه د متخصص جلدی ډاکټر ته خونه
وشي. بله محب الله خان له هلمند نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ. السلام علیکم
ډاکټر صاحب. خو ما دغه پوښتنه د کوچنیوالي سره سترګو تکلیف لرم ډېرې کمزورې وي بس سترګو دې کابل
د کوم عمر نه دا مشکل تاسو ته پیدا درورم
دا د کوم څه دا مشکل ماته تیر شوی
یعنی تاسو لری نشئ کتلای
و لری نشئ کتای بس دا ورځ را لښې یو چې ما ته وګورې ډیر ګریش او د شپې د مخې ګسره د
بیت سره سوزش او خارښت کنه لری سترګې خمانه اورور تاسو سوال مو وخته ورور پښتنه وکړه چې کوچنوال څخه از ماستر کې مشکل لري او آینه کې د سترګو ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې دي یعنی سترګې خاص تخصصي بخش لري کم لارخونه چې د سترګو ډاکټر صاحب ورته کوي، خصوصا په ماشومتوب کې بعضی مشکلات د سترګو وي، خطاګان دي، انکساری وي، بعضی مثلا لرې نشي کتلی، بعضی مشکلات وي چې اکثرا د عینکو په توصیه کولو سره کیدای شي چې دا مشکل هغه شي رفع شي. نو دوی ته زما مشوره دا ده چې دوی د سترګو متخصص صاحب سره مشوره وکړي او د هغوی په لارښوونه باندې دوی عمل وکړي، انشاءالله چې مشکل به حل شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
پښتنه مې دغه دغه د هغه چې کوم یو لسی او دا ارسیان کېدلی شي یا د عملیات یې جرایي ونه شي، نو په خپل حال به څه زره دوام وچېږي. دا د خلکو د جاغور نه غټه خبرې هم نه شي کولی. البته
مننه وروره، سوال مستاسو واخسته. جاغور دی ویلی چې ار سی ام کېدلی شي کنه. د حاملګۍ په دوران کې هم د تایرایډ په غده کې بعضې تغییرات راځي، خو هغه ساحې چې انډیمیک د آیودین کمک سره مواجه دي دلته ډېر زیات باید متوجه اوسي چې هغه میندې چې په هایپو تایرایډیزم یا د دې غدې په کمکاري اخته وي، دوی کیدای شي داسې ماشومان دنیا ته راوړي چې هغوی په هایپو تایرایډیزم یا د دې غدې په کمکاري باندې اخته وي، چې دا ډېر یو جدي مشکل ده او هغه بیا هیڅ تداوي هم نه لري او نتیجه هم نه ورکوي. تداوي چې د حالته خاص کریټینیزم وي، یعنی دا ماشومان چې دنیا ته راځي ی دوی قدونه ټیټ وي، ژبه یې داسې یو زمخته قواره لري، پوزه یې غټه لویدلې وي او تاخر دی عقلی لري، یعنی آی کیو نظر نورو اشخاص ته دوی تقریبا لس تر دولسه پورې دوی آی کیو ټیټه وي. هغه دپاره هغه میندې چې د حاملګۍ په دوران کې دغه اعراض علایم چې اوس به زه تاسو ته وایم دا ورسنګ کې وي، نو کوشش دې وکړي چې خپل دغه د تایرایډ غدې معاینات وکړي. نشي چې خدای ناخواسته د تایرایډ په کمکاري او یا په هغه باندې اخته وي، په پرکاري باندې اخته وي. د تایرایډ په باره کې باید دغه بعضې هغه مریضان چې غده د تایرایډ کمکاره ده، دوی څنګه به بعضې علامې ویو چې دوی متوجه اوسي. دا مریضان زیاتر ضعیفي لري، ستړیا لري، ډېر زیر ستړی کیږي، د سړې هوا زغملای نشي، یعنی کله چې هوا سړه شي دوی ډېر زیات په تکلیف کیږي، یعنی عدم تحمل لري، همیشه قبضیت لري، دوی وزن زیاتوالی مومي، وزن کې زیاتای راځي، دوی ډپریشن پیدا کوي یا ګوشګیره کیږي. دا خلک د اواز کې بعض اوقات تغییر راځي، غور کیږي، اواز پوستکی اوچ وي، د زړه حرکات کم کیږي، یعنی هغه نارمل حرکات چې د شپېتونو تر سلو پورې د زړه حرکات په یو دقه کې وي دنه کم وي. د وینې کموالی باندې دوی مصاب کیږي، د وینې غوړې جګزي، یعنی هغه کسان چې دغه اعراض او علائم چې ما ویلې دوی ولري، دوی باید متوجه شي کېدای شي چې دوی د تایرایډ غده کم کاروي. خو بعضی حالاتو کې دا غده کېدای شي پرکاروي چې هغه ته هایپر تایرایډیزم وایي. هغه کې بعضی دغه د پیژندنې اساسات دي، مثلا دا مریضان هم خوله ډېر زیاته کوي، دوی کېدای شي چې وزن وبایلي یا ډنګر شي په اصطلاح، دوی ته کېدای شي چې اضطراب پیدا شي یا انزایټي په انګلیسي کې ورته وایي، پلپیټیشن یا د زړه ټکان ورته پیدا شي، دوی داسې احساس کوي چې زما زړه ټکان کوي، دوی باندې پوهیږي. دوی اسهالات کله اسهال وي کله قبض وي، یعنی دغه عادت منظم نه وي. دوی ګرم هوا نشي زغملی، برعکس د هایپو تایرایډیزم کله مریضان چې هایپر ته یا د غدې فعالیت زیات ولري، دوی ګرم هوا عدم تحمل لري یا نشي زغملی، تخرشات لري ډیر زیات، بخار کیږي، اعصاب ډیر زیات خرابيږي، د خلکو هم نو استړیا ډیر لري، ضعیفی لري، د زړه اوازونو د غټون ډیر زیاتیږي. کله چې موږ د زړه اوازونو اورو د غزربان شدت ډیر زیات شدید وي.